Да. وخت سهار لس بجې سویز عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل کړي کې هرکلای کوم. افغانستان د پاکستان له لوري د ټولو افغان طالب بندیانو د خوشی کولو د اعلان هرکلای کړی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د امنیتي ځواکونو لخوا په باړه کې د 13 وګړو وژنه غندلې ده. که څه هم په پاکستان کې د منهاج الکهان د مشر تر القادری لانګ مارچ ختم شوی خو ګورو د تر شا څوک او ګټه څه ورسوله. د افغانستان او نړۍ په اړه هم رپورټونه لرو. اونیز پروګرام د وخت ستوري روانه غړي پای ته رسوي. خو پایل بل خبرونو کو ویونکی بشیر کواش. افغان حکومت د پاکستان لخوا د ټولو طالب بندیانو د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د خیبر ایجنسۍ باړه کې تیر هفته د 13 وګړو وژل غندلې دي. او د خیبر پښتونخوا هوم ډپارټمنټ سیکرټري وایي د ترهګرۍ پر وړاندې یو ځانګړی جوړ کړی قانون اسلام آباد ته د منظورۍ لپاره لیږلی. افغان حکومت د پاکستان لخوا د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی. خو وایي د خوشی کېدونکو بندیانو په اړه باید دوی ته ډیر معلومات ورکړل شي. متحده عرب اماراتو کې افغان سفیر ډاکټر نجیب الله مجددي عرب اماراتو کې د امریکایي افغان او پاکستانی چارواکو تر ملاقات وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټري جلیل جیلانی دا اعلان وستی. خو ویویل
بدی مورد مشخص نام کرد گرفته نشد ولی در پرانسیپ موافق بودن که برای ما یه همکاری خود رو میکنیم.
دوی پا واضح حتی که دا خوشکیدون که طالبان نمونه و نخستل خوبی ول چه منگ با دا همکاری او کو دا با وقت ثابته که چه دوی دا خپل وادو پا پورکولو که چم را ریختینه دی. خو پاکستانیان هم سولی تا لیوالتی خیی. خو متحده عرب امارات کې افغان سفیر دا هم وویل چې پاکستان باید د خوشی کېدونکو طالبانو د ځای او کار په اړه واضح معلومات ورکړي. پاکستان له دې وړاندې هم د دوی په وینا افغانستان کې د طالبو سوالو سره د مذاکراتو د ښه پرمختګ لپاره خواوشا شپږشت طالب بندیان خوشی کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د هغه ولسي وګړو وژل غندلي او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې چې د ځایي خلکو په وینا تېر هفته د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلي وو. پرون اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي ثاقب الله خان چمکني وویل
د قانون محافظ او دهشتګرد فرق دی. فرق دا دی چې قانون محافظ هغه به د قانون حفاظت کوي، هغه به د دهشتګردي مقابله کوي او هغه به بې ګناه نه وژني. خو زه به دا اواز وکړم چې خدای رسول ومنم دا ملک تاسو تباه کړو، نور یې نه به تباه کوي.
ل پیښې وروسته د سیمې خلکو د خپلو مړو سره د خیبر پښتونخوا د گورنر هاوس مخې ته مظاهرې هم کړې وې او د ولسي وګړو د ژوند محفوظه کولو غوښتنې یې کړې وې. د دې په ځواب کې د اف سي ځواکونو یو چارواکي د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې د پیښې له وجې د باړې د مسعود سکاوټس کمانډنټ کرنل جواد ضیا بدل کړی دی. بلخوا د خیبر ایجنسۍ سرکاري چارواکي وایي بیګا د باړې په شلوبر سورکت سیمه کې پر یو کور د ماټر ګولۍ د راپرېوتلو وجې دوه کسان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو یا هوم ډپارټمنټ سیکرټري وای دوی د ترهګرۍ په وړاندې یو ځانګړی جوړ قانون اسلام آباد ته د منظورۍ لپاره وړلېږلی دی. د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو سیکرټري اعظم خان وای د دې قانون تر مخه به تورونو ترهګرو ته سزا ورکولو کې اساني راشي او د ترهګرۍ په کمولو کې به مرسته وکړي.
مظفر سر اعظم واد اعظم نوم بنے استعمال کی ویٹنس اے ویٹنس بی جج مسٹر جج ایکس نو جج با نغیل طریقہ پا گشتا دے چاہ با کم دے کے ناس تھی ریکارڈنگ بسنگے کی گی مانا کو دقا کوئسچننگ کی نو جواب بزور کو ما باہر آواز بدا سے دقا کی چاہ آواز نشی پیش رہے نو چاہ داشی ہوشی نو بیا با جج بم نہیں ریگی ویٹنس بم نہیں ریگی نو کنوکشنز برادر نو دام اسلام آباد لے گئے دو خدے دو اسلام آباد حکومت لے توفیق ورکی چھ پرون نابل روزو کی سبا نابل روزو پرون نابل روزو.
اعظم خان دا هم ویل چې پر جیلونو د بریدونو او د بندیانو د تښتېدو د مخنیوي لپاره یې اړوند ادارې ته 15 کروڑ روپۍ ورکړي دي. الجزایر کې د ګیس راویستلو په یو مرکز کې 13 برمته کوونکي او 12 برمته شوي کسان وژل شوي دي. د الجزایر د رسنیو تر مخه د برمته کوونکو وسلوالو خلاف یې عملیات لا هم روان دي او له خوښه 150 څخه یې 13 وژلي دي. دوی وایي لږ تر لږه د ګیس د دې مرکز 12 الجزایری او بهرنی برمته شوي کارکوونکي وژل شوي. بلخوا وسلوالو ویلي دوی 15 برمته کړي کسان وژلي. امریکا او جاپان له الجزایر حقوق ته چې د برمته شو کسانو ژوند دی خوندي کې له دې وړاندې امریکا ویلي وو له تېرې هفتې راهیسې برمته شو کسانو کې د دوی یو وګړی وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن واشنگتن ته د جاپان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په مهال خبرلند ته وویل چې هغې د الجزایر د وزیر اعظم سره دغلته د ګیس راویستو په مرکز کې د نیول شوو بهرنیو او الجزایری کارکوونکو د ژوند د ساتنې په اړه خبرې کړې دي. د شام د بشري حقونو فعالین وایي چې د دغه هیواد په شمالي ښار حلب کې بې چاودنې 12 کسان وژل او په لسګونه نورې ټپیان کړه. د شام سرکاري رسنیو ویلي پروني چاودنه د هغه توغندي وه چې د یغن لخوا توغل شوی وو، خو اپوزیشن ډلې دا نه مني او وایي دغه چاودنه د حکومتي ځواکونو هوایي حمله وه. تیره هفته هم په همدې ښار کې د یو پوهنتون په انګړ کې د 2 چاودنو له وجې 80 کسان وژل شوي وو. او یوکرین کې د استغاثي وکیل وایي کېدای شي پخوانی وزیر اعظم یولیا تومیشنکو ته د قتل په تور کیس کې عمر قید سزا واورول شي. یولیا تومیشنکو لا لوړ د مخه لواکه د غلطي ګټې خسنې په تور د 2 کلونو لپاره په جیل کې ده. د استغاثي وکیل پرون ویل دوی سره کافي ثبوتونه شته چې یولیا تومیشنکو د یوکرین د پارلمان د یو غړي او سوداګر د وژلو حکم ورکړی او په دې لړ کې پیسې هم ورکړي دي. د هغې وکیل دا تورونه بې ځایه او بے بنسٹ بللی. یا خبرونو پای
خبرونو درته بشیر گو شوڑان دکرل پر روانه گڑی کې بدا رپورٹو نو آوری. افغانستان د پاکستان لوري د ټول افغان طالب بندیانو د خوشی کولو د اعلان هر کلی کړي، خو غشتنه ایسا دا
زمور غشتنه دا و چې یو سم پروسیجر دی موجود وي، څو پوسو دغه طالب بندیان تر خوشی کېدو وروسته چیرې دي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د امنیتي ځواکونو لخوا په باړه کې د 13 وګړو وژنه غندلې ده. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم درته لرو.
زستر گیونی سم دزڑ پداخ کے لند دوری زمی پخال کگسی
دریتر چنگیش میر نو رپورٹن لرو لمشال ریڈیو سرو سے. پاکستان ویلی په پام کې لري چې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون ټول طالب افغان طالب بندیان خوشی کړي. ملا برادر په طالبانو کې د 2 درجه کس ګڼل کیږي. افغان حکومت د دې اعلان هرکلی کړی، خو په دې برخه کې د یو شفافه طرز عمل غوښتنه کړې ده. دا د سولې او پلخاینې د هڅې د ملاتړ په برخه کې تر ټولو څرګنده اشاره ګڼل کیږي. تفصیل به له صالح محمد صالح واورو.
افغان حکومت د پاکستان د وروستي اعلان هرکلی کړی، خو ویلی دی د طالب بندیانو د خوشی کېدو لپاره باید یو شفاف طرز عمل ایجاد شي. څو افغان حکومت پوسی خوشی کېدونکي طالبان څوک دي او چیرې ځي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل جیلانی پرون په ابوظبي کې وویل د پاتې بندیانو په اړه موږ هماهنګي او سلا مشوره کوو، وروسته به دوی خوشی شي. شغلی جیلانی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له سرپرست ځنګړي استازي ډیوډ پیرس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال جاوید لودین سره په ابوظبي کې د افغانستان په سفارت کې تر کتنې وروسته دغه سرګندونې یو کانفرنس ته وکړي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر ډاکټر نجیب الله مجددي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان او امریکا په دې درې اړخیزه کتنه کې افغانستان له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د یو شفاف پروسیجر غوښتنه وکړه.
تقاضا نوی بود که مثلا
زمور غوښتنه دا وه چې یو سم پروسیجر دی موجود وي، څو پوسو دغه طالب بندیان تر خوشي کېدو وروسته چیرې دي، له کورنیو سره یې څنګه تماس ونیسو، او دغه کورنۍ دغه بندیان څنګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان نظر دا دی هغه طالبان چې غواړي افغانستان ته په راتلو سره د سولې له پروسې سره ملګري سي، پاکستان باید ورسره همکاري وکړي، داسې یو میکانیزم وي چې دوی وپېژنو، وګورو او ملاتړ یې وکړو. کله چې په پرونی کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جلیل جیلانی څخه پوښتنه وسوه چې آیا په خوشی کېدونکو کسانو کې ملا برادر هم شامل دی که څنګه؟ د په ځواب کې وویل چې هدف د ټولو خوشی کول دي، په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د په داسل کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیږي. د افغانستان د ثبات لپاره پاکستان مهم هیواد ګڼل کیږي. افغانستان له پاکستان څخه غواړي هغه طالبان چې ورسره بندیان دي خوشی کړي، چې دا مسله د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. تر دې مخکې ابوظبي د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د یو شمېر افغان سیاستوالو، کارپوهانو او چارواکو د غونډې کوربنه وه. د غونډې یو ګډونوال اسد الله ولولجی ازادي رادیو ته وویل چې په غونډې کې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د 50 نهادونو د جوړولو فیصله وسوه. دوی به د جګړې او وینې تویدنې د مخنیوي لپاره خپل نظرونه شریکوي. طالبان ویلي چې په دې غونډه کې د دوی استازو ګډون نه وکړي.
دا مشال رادیو ده.
اوس هم د باړې پاړه یو رپورت. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو لخوا د 13 وګړو وژنه غندلې ده. د اسمبلی غړو پر فوج سختي نیوکه کړې دي. څوره جوړان دي د باړې پالم ګدر سیمه کې درامېسه سوي پېښورسه ځای خلکو د احتجاج په توګه ټول مړي په پېښور کې د گورنر د کور مخې ته کښودلې وو. چورسه بیا پولیسو مړي په زور پورته کړل او دوی پروند خاور ته وسپارل شو. تفصیل له پېښور غلام غوث لري.
د خیبر ایجنسی د عالم ګدر د پیخي په لړ کې د عوامي نېشنل ون د اسمبلی غړي صاحب الله خان چمکني د پاکستان په پوز باندې نیوکي وکړي او وی ویل
جناب سپیکر صاحب چې کوم شي شویل هغه په کزو ته په کورونو کې وشي نو بیا په څه کوو د قانون محافظ او د قانون خلاف د شتګر هغه کې فرق دی او هغه کې فرق دا دی چې قانون محافظ هغه به د قانون حفاظت کوي هغه به د دهشتګردي مقابله کوي او هغه به بے ګناه نه وژني او زه به دا اواز وکړم چې خدای رسول ومني دا ملک تاسو تباه کړو نور دې نه مطرح کوي.
ثاقب الله خان دا هم وویل چې د هیواد د ادارو او سیاسي ګوندونو د غلطو تګلارو لوجي نن ولس د خپلو امنیتي ادارو نه نفرت کوي او د قامي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپا هم دا پیخه په سخت ټکو کې وغندله.
موږ دا مطالبه کوو د دې چې کوم کسان منوستي چې هغه لکړاړو په سزا دي ورکړي شي.
او د جمعیت علما اسلام په مفتی کفایت الله او د مسلم لیگ نون جاوید عباسی هم دا پیخه په سخت ټکو کې وغندله. خو دوی پر صوبایي حکومت هم نیوکه وکړه. خو په جواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین وویل چې په گورنر هاوس په خبر کې حکومت په پوری توګه په دغه شپه د هغې سره جرګه وکړه او د خیبر پښتونخوا گورنر د هغوی غوښتنې ومنلې. خو د ځینې ګوندونو غړو د خبرو اترو بهیر ته زیان ورسولو. دا یادونه ورده چې د خیبر پښتونخوا گورنر د دې پیخي د پلټنو حکم ورکړی دی او په دې لړ کې پولیټیکل انتظامی ته د امر هم ورکړی دی چې د ګرینډ جرګې د لارې دی د پوځي عملیاتو په لړ کې د باړې دولت ستونزې هوارې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د غلام غوث یو بل رپورټ لرو. هغه په دې اړه چې د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو چې کومه څانګه ده یا هوم ډپارټمنټ ورته وایي، دغه سکرټر وایي چې دوی د ترګري په وړاندې یوه تګلاره یا ستراتیژي جوړه کړې ده. دوی په وینا داسې یو قانون هم جوړ کړی دی چې په عدالت کې بیا گواهی او په ترګري کې مشکوک کسان مجرم ګرځولو کې څه ستونزه نه وي. دا خبره سیکرټري اعظم خان په یو خبري کانفرنس کې کړې ده چې غلام غوث هم ورغلی او دا رپورټ را لېږلې دي.
د کورنیو چارو د محکمې د کارکردګۍ په اړه د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د ترګرۍ د مقابلې لپاره د جوړې کړې شوې د تګلارې په اړه د کورنیو چارو د محکمې سیکرټري اعظم خان مشال ریډیو ته وویل
دا ټیرریزم چې دی کنه دا باقاعده یو سوچ سمجھا او منظم طریقے سره درکېږي اوس پورې د حکومت ریسپانس هغه شانون اوس د حکومت هم هغه شان ریسپانس دی په کومه طریقه باندې دا کار کوي د دې لاسخ په سوق دی اوس سوچ کوي هغه سوچ هغه لاسخ په هغه ټیکټس ټول شي کاونټر کول لپاره باقاعده سټډي جوړ شي زه دا تم چې وای ټیرریزم خلاف جګړه دا د پولیس په ګرو ته به بالکل د پولیسو په ګرو لښتا د فورس ته د انټيليجنس لښتا زه دا وایم چې دا واځي د پولیس او دغه نه دا مونږ سټډي راځي د حکومت از هول رول دی په هغه کې جو تعلیم محکمه پکې دا ایک انفارمیشن هم دا سوشل ویلفیئر هم دی چې څنګه محکمه در خپل رول دی
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د کورنۍ چارو سیکرټري اعظم خان زیاته کړه چې په عدالتونو کې د ترګرو د سزا کولو د عمل تیزولو لپاره دوی پر یو نوی قانون هم کار پیل کړی دی چې مقصد یې د ترګرۍ د کیسونو په لړ کې د گواهانو قاضیانو او نورو چارواکو حفاظت یقیني کول دي
لکه چې په دنیا په اوسو ملکونو کې شوې ده سپین کې شوې ده باس موومنٹ کې په کولمبو کې ډرګ وارز خلاف چې شوې ده چې داسې قانون جوړ کړي چې عدالت کې چې کم کیس عدالت ته دي ټیرریزم کې نو چې چاته پته نه شي جج صاحب سوګ دي او چې گواه سوګ دي لکه مظفر صاحب اعظم واد ناظم نوم باندې استعمالږي ویټنس اے ویټنس بی جج مسٹر جج ایکس نو جج با ناغیل طریقہ پا گشتا دے چاہ با کم دے کے ناس تھی ریکارڈنگ بسنگے کی گی مانا کو دغیر کوئسچننگ کی نو جواب بزور کو ما پاگر آواز بدا سے دغیر کی چاہ آواز نشی پیشن رہے نو جو داشی اوشی نو بیا با جج بم نہیں ری گی ویٹنس بم نہیں ری گی نو کنوکشنز برادر
ہوشی حکومے بدا ہوشی جی
نو دام اسلام آباد تے لے کے دو خودے دو اسلام آباد حکومت لے توفیق ور کی چھ پرون نابل روزو کی سبا نابل روز پرون نابل روز
د کورنۍ چارو سیکرټری په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د جیلونو د امنیت ټینګولو لپاره او د جیلونو لپاره د وسلې د برابرولو لپاره د جیل خانجاتو محکمې ته 15 کروڑ روپۍ ورکړې شوې دي. په دې لړ کې د خبری کانفرنس پر مهال د جیل خانجاتو صوبایي مشر یا آی جی جیل خانجات خالد عباس مشال ریډیو ته وویل
مونږ سره خو مخکنه ډیر خاص لا نه و لکه سنو مین الغوندی اسلام مونږ سره و ډیر زړه ډیر او ډیټډ اوس مونږ فار د فرست ټایم د بنو د واکینه پس حکومت مونږ ته 35 کروڑ روپے راکړي دي او دې باندې مونږ 12 کروڑ روپو خو مونږ ویپنز اخلو او د دې نه علاوه نور چې کوم سکیورټی اکوپمنټس اینڈ گیجټس دي لکه واک تھرو گیټس دی ایکسپلوسیو ډیټیکټرز دی میټل ډیټیکټرز دی نو د دې د خري سي سي ټي وي کیمراز دي کنټرول رومز دي نو د دې د خریدارۍ لپاره بلکې ومنن ټینډر وشو ومنن کولو شو ان شاء الله چې 10-15 ورځې کې به دا شی فائنلای شي.
د کورنۍ چارو سیکرټري اعظم خان دا هم ویل چې د پښتونخوا په 613 پلاټونه اف سي کې یوازې 109 پلاټونه اف سي د هغوی سره ده او نور اف سي ځواکونه مرکزی حکومت نورو صوبو ته لیږدولې دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوسم کراچی ته ځو. د پاکستان تر ټولو لوی شار کراچی کې د تیری وشتې مدیرایسي د دوو مخالفو ګوندونو ام کیو ام او عوامي نسل پارټي چارواکو وایي د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسي د دوی ترمنځ د روغې جوړې هڅې اخري پړاو ته رسیدلې دي. دوی تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دواړو ګوندونو مشران خپل منځي ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي. ظفر کریمي له کراچی رپورټ لري.
د زیارت پورس د کراچۍ په اورنګ ټاون کې د ایم کیو ایم ډلې د وجل شوی ایم پی ای منظر امام د جنازې په مراسمو کې د ای ان پی ډلې صوبایي مشرانو هم ګډون وکړو. د 2009 کال د مې د 12 منټې د خنړۍ پیښې را پدې خو د لومړی ځل د چریاد ګون صوبایي مشرتابو د ایم کیو ایم د کوم مشر په جنازه کې ګډون کوي. د دین مخکې تیر کال د جولای په میاشت کې د دواړو ګوندونو مرکزی قیادت په خیبر پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې لیدو کاته کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی لیبر سیکرټری رانا ګل افریدی وای د دواړو ګوندونو مشران په نږدې راتلونکي کې هم په مرکزی او صوبایي سطح د یو بل سره د خبرو اترو پلان لري.
بالکل ابرول اغسطه وو او داغه په بنیاد د پیزی اسلام آباد ته د خان صاحب سره خبري شوی. گورنر وو دوی سره د رزوی اسلام آباد ته وغلته به د مرکزی سره خبري اترې کیږي او داغه نه بعد به بیا په صوبایي لیول باندې مونږ کیږو خبره به خلاصو. راتلونکي دور داسې په خیال سره چې اعتدال پسند قوتونه به یو طرف ته کیږي پسند به بل سیټ ته کیږي.
د تیر کال د جولای د میاشتې را په دیخوا په کراچۍ کې د این پی په دفترونو حملې زیاتې شوې او تر اوسه د دغه ګوند د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې په لسګونو دفترونه بند پراته دي. د دې ترڅنګ د یاد ګوند یو شمېر پلویان او مشران هم وژل شوي دي چې د ځینو د وژنې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. رانا ګل افریدی د دوی د ګوند په دفترونو د حملو د زیاتوالي لامل د دوی لخوا د ایم کیو ایم ګوند سره د نزدېکت او روغې جوړې د خبرو سره تړي. هغه وایي
یقینی خبر ادا چې کله نه مونږ په خیبر پختونخوا کې د ایم کیو ایم او زمونږ ترمنځ مذاکرات شروع او هغه قوتونه په دې پوه شو چې اوس په امن راځي هغې ورځې نه بیا په تیزۍ سره حل. نو هغه کالدم تنظیمونو مقصد دا دی چې خپل شروع کړو او اول ګزارونه یې په مونږ وکړو. اوس مقصد دا دی چې دغه شکار دی
د ایم کیو ایم ګوند چارواکي هم دا مني چې په دې وروستیو کې یې د اے این پی سره تعلقات د روغې جوړې لور ته روان دي. د یاد ګوند مشر چارواکي او د رابطه کمیټې غړي خواجه اظهار الحسن په دې اړه مشال رډیو ته ویلي مونږ یو بل ته نږدې راغلي یو ځکه خو په مونږ بریدونه هم زیات شوي دي. تاسو وګورئ په کراچۍ کې د تیر یو کال راهیسې د مهاجر او پښتون هیڅ جګړه نه ده شوې. په دې موده کې که د اے این پی کوم غړي یا مشران وژل شوي دي او یا مونږ په نښه شوي یو نو مونږ ته معلومه ده چې په دې پیښو کې یوه ناقانونه ګرځول شوې ډله ککړه ده. په دې لړ کې اے این پی والا زموږ سره او مونږ له هغوی سره خواخوږي لرو. د خواجه اظهار الحسن په وینا عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم دواړه سیکولر او لیبرل ګوندونه دي او دواړه ګوندونه په دې سره پوهېدلي دي چې کله دوی د یو بل سره لاس او ګریوان وي نو دوی کمزوري کېږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
که پښتو وای مشال رډیو ور
په کوټه کې پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن په بلوچستان یونیورسټي کې په امتحانونو کې د نقل کولو تور لګولی دی. دوی الزام لګوي چې په دې کار کې د یونیورسټي چارواکي په منظمه توګه لاس لري خو د پوهنتون مشر دا تورونه ردوي. تفصیل له کوټې نیاز مسخیل راکوي.
د پښتون ملتپاله پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان په وینا د شپاړسم یا ایم ای ایم ای سی په روانو امتحانونو کې د ده په وینا تعلیم دښمنه کارونه ترسره کیږي.
د ایم ای ایم ای سی په امتحاناتو کې نقل څه دی؟ دا بالکل دې ته فری هینډ کړی دی. هر څوک نقل کوی سي، په هره طریقه یې کولی سي، یوه پابندي نشته. باقاعده و خپل منظورې نظر د خوش خلکو ته چې کوم د دوی رول نمبر سلیفان دي پر هغه رول نمبر سلیفانو باندې تصویران هړی او د بل چا تصویران لګي او بیا ډبلو کیټ کوم کینډیډیټ ته وایي. دا په امتحاني حلو کې ناستي یا دوی په سرپرستی کې ناستي دوی ته معلوم دي. بیا دوی د دې پر سر باندې باقاعده پیسې اخلي.
کبیر افغان زیاته کړه د بلوچستان پوهنتون امتحانونه اوس باقاعده کاروباري بڼه خپله کړې ده.
په دې کې باقاعده کاروبارونه کیږي، په لکونو روپۍ ګټل کیږي. یعنې ته اندازه وکړه د امتحان په اوله ورځ باندې دلته د استادانو لابیان هم سرګرمه دي، مختلف استادانو تنظیمان دي چې هغه بیا خپلې لابیان د دې لپاره چې زموږ ډیوټیانې به لګېږي. ستا په دې ډیوټي کې څه دلچسپي ده؟ دلچسپي دا ده چې هلته به نقل وي، هلته به بې ضبطګي وي، هلته به کرپشن وي.
یو زده کوونکی طیب خان بیا وایي د امتحانونو دا قسمه ماحول د ده په وینا د صوبې تعلیم ته زیان رسوي او په کار ده چې چارواکي په دغه اړه ګامونه پورته کړي.
دې نقصان دا دی چې دې یونیورسټي کې ډېر خطرناک اثرات پرې وځي. په میرټ دا راځي نو هغه ښه مطلب یونیورسټي ښه پر خپل کوم رول ریګولیشن دی هغه په اپلای کوی سي، تعلیمي ماحول ښه بهتره کوي.
په دغه اړه چې کله مشال ریډیو د بلوچستان پوهنتون مصر یا وایس چانسلر ډاکټر رسول بخش رئیسانی سره تماس ونیولو نو نوموړي د یادو تورونو په ځواب کې وویل
الزامات تو ہوتے ہیں کچھ اس میں شاید حقیقت بھی ہو لیکن
تورن خو ہر زیوی او کیدای سی چپاغو کی زنی صحیح ہم وی خموش ترخپل وسا ہس کو چ ہر س پر میرٹ او انصاف وسی او داسی کارون وسی کم چی تعلیمی پیزا پر مخ یوسی د دغ لپاره په امتحانون کی مش د پوهنتون زانګړی چارواکی لګولی دی او چچری هم دا قسمه خبرتیا وی راسی نو موجه د مخنیوی ہس کو
اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم روک لیں.
کسه هم د بلوچستان پوهنتون مصر د تورونو په لړ کې د سارنی او جاج اخیستلو خبره هم کړې خو د پښتونخوا زده کوونکو سازمان یا پی ایس او اعلان کړی چې د کوټلي ګامونه نه پورته کولو په صورت کې به په احتجاج لاس پورې کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ
د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
که څه هم په پاکستان کې د منهاج القرآن د مشر طاهر القادری لانګ مارچ ختم شوی دی، خو بیا هم په دې اړه باندې بحثونه روان دي. ځینې خلک وایي چې د دې شاته د پاکستان اسټبلیشمنت یعنی فوج او جاسوسي داری دي، خو ځینې بیا وایي چې نه داسې نه ده. خو دلته پوښتنه دا ده چې د دې لانګ مارچ په نتیجه کې ګټه هم چاته ورسېده. دغه ټولې نقطې اسرار لمومند په خپل رپورت کې څرګندې دي.
د منهج القرآن مشر طاهر القادری د لانګ مارچ په اړه ځینې کارپوهان وایي د دې تر شا د هیواد اسټابلیشمنت وو چې غوښتل یې جمهوري عمل له پاټلۍ وغورځوي، خو بیا ځینې له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې قادری غوښتل د خپلې نظریې پر اساس د اولس د استحصال په وسیله له مذهبي قوت څخه سیاسي قوت جوړ شي. په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین هم وایي د طاهر القادری تر شا د پاکستاني اسټابلیشمنت لاس وو.
او د سیاسي عمل چې اوس پاکستان کې یو خاص څه باندې راغلی دی، خپل امرنا د پاکستان او زی دواره هغې کې ظاهره خبره چې پاکستان کې یو اسټابلیشمنت دی او بعضې هغه د سیمې او نړیوال قوتونه دي چې هغه پاکستان کې د 2014 په حواله یو خاص قسمه خلق استعمالول بهر حال غواړي.
خو په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي کچره د طاهر القادری تر شا پوځي اسټابلیشمنت وو، نو د لانګ مارچ په دغه څلور ورځو کې به یې حکومت ړنګولې وي. قسم خلق وایي د دې تر شا اسټابلیشمنت وو، خو تر دې وخته پورې داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. بل دا چې د اسټابلیشمنت او حکومت ترمنځ شخړه هم نشته. البته قادری دا سوچ کاوه چې هغه به له ځان سره خپل مذهبي پیروکار اسلام آباد ته بوزي او بیا به نور سیاسي ګوندونو او ټول ملک له ده سره ملګری شي او حکومت به وړنګوي. او دویم سوچ یې دا کو چې دوی به څلور ورځې په اسلام آباد کې ناسته وکړي او بیا به فوج راشي او حکومت به له منځه ویسي. خو داسې هم ونه شو.
فوج مجبور ہو جائے گی اور فوج اس حکومت کو جو ہے نکال دے گی.
حسن عسکری جتھوی قادری غختل چھلا مذہبی قوت سخا سیاسی قوت جوڑ شی.
دیکھیے یہ جو ہے نا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مذہبی قوت سے
دا هغه خلق وی چې له مذهبي قوت د سیاسي قوت د جوړېدو شوق لري او بیا د مذهب په وسیله د ولس احتساب کوي. قادری د لانګ مارچ کډونوالو ته د قران قسم ورکړی وو او هغه یې الته ایثار کړی وو، بلکې هغه یې یو قسم ل يرغمال کړی وو. نو دا غرنګ عجيبه خلق ملک له مشکلاتو سره مخ کړی.
اس طرح کے عجیب قسم کے لوگ ملک کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں.
کارپو خادم حسین وای کڅ هم د لانګ مارچ لوجه اقتصادي نقصان وشو او ځن خلکو خپل پیسې او قیمتي شیان د چندې پتوګه قادری ته ورکړل. خود نو موړي په خبره د مارچ سیاسي ګوندونه د غیر جمهوریت قوتونو ضد یو موټی کړل.
اقتصاد تاوان دي ته شو یو فائدې په کډول څه چې عمل خلکو ته د سیاسي ګوندونو د قیادت شعور او خپلې مخته راغله. دغه د سول سوسایټي حوالہ باندې مخته راغله، د سیاسي قیادت خپلې مخته راغله او د ایو د سول سمرا مرستيال چې دي د اغي شوري پختګي مخته راغله. دا پکې د ټول نغټه فائدہ و.
د حسن عسکری په خبره د طاهر القادری زړورتیا چې په خپل سر یې دومره لوی لانګ مارچ وکړو خی چې په پاکستان کې جمهوریت حکومت کمزورې دی. د زیاتوی باید چې پراتلونکي کې د دا قسمه قوتونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خو خادم حسین وایي د قادری لانګ مارچ د ناکام کېدو وروسته داسې نه ښکاري چې په پاکستان کې بیا څوک د اولس د دوکه کولو لپاره دا ډول ډرامه وکړي.
د اغي حسي شند شو په دې حواله او ما ته نخ کاری چې پر روانو سو وختونو کې د دې ډرامې د فیل کې دوه نه پس سبل نه ډرامه جوړ کړی شي. د دې کریډټ دریو کیسه خلکو ته دي. د دې کریډټ میډیا ته دي چې میډیا ځای په ځای هغه ټول سيزونه ښکاره کوم چې هغه دغه خبرو کې دغه په ترجمه عمل کې دغه په حکمت عمل کې کم تضاد او هغه خلکو ته وخت وروښت رسول. دویم د سول سوسایټي چې هغه د دې ډرامې نه متاثر نه شو. دریم د سیاسي ګوندونو د شعور ته سلام کول پکار دي، د قیادت ته سلام کول پکار دي چې اږي خپل د ګوندونو په خپل کې اختلاف یو غاړه تکی خو او د عمومي فائدې لپاره د خلکو د ولست فائدې لپاره یو خاص قسم موقف اختیار کو چې هغه د دې ډرامې په فل کې دوه منتج شو.
په داسې حال کې چې پاکستان کې هم انتخاباتو ته یو څو میاشتې پاتې دي، کارپوه خادم حسین وایي د طاهر القادری لانګ مارچ د غیر جمهوریت قوتونو لخوا اخیری هڅوا چې په دغه هیواد کې جمهوری عمل لزن سره مخامخ کړي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه.
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو.
د نړۍ رنگونه
په 28 ټکم 2 بجو.
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو.
د مشال پنوم
په 8 د پاسه 2 بجو.
روغتیا او درملنه
په 28 ټکم 3 بجو.
سروې
په 28 ټکم 4 بجو.
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو.
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 ټکم 500 بجو.
تاسو مشال ریډیو اورید رواني غړي په ورستۍ کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د دې نپرته ځینې د افغانستان په اړه ریپورټونه دي. نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو، د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوو، خو لسمې بجې سوي دي. بشیر ګواش په د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
افغان حکومت د پاکستان لخوا د ټولو طالب بندیانو د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی، خو وایي د خوشی کېدونکو بندیانو په اړه باید دوی ته معلومات ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د خبر ایجنسۍ په باره کې تېر هفته د 13 ولسي وګړو وژل غندلي او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا هوم ډیپارټمنټ وایي د ترهګرۍ په وړاندې یو ځانګړی قانون جوړ کړی او اسلام آباد ته د منظورۍ لپاره لیږلی. الجزائر کې د ګیس راویسلو په یو مرکز کې 13 برم تکونکي او 12 برم تشوي وژل شوي. شام کې یو 14 کې 12 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. یوکرین کې د استغاثي وکیل وایي چې د شپخواني وزیر اعظم یولیا تومیشینکو ته د قتل په تور کیس کې د عمر قید سزا ورکړل شوه.
بشیر ګواش د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو څه لیکلي احمد الله لوستي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې حکومتي ټیم سره د مذاکرات وروسته د ډاکټر طاهر القادری 15 ورځنی لانګ مارچ ختم شو او مارچ کې ګډون کوونکي خلک په پورم نتوګه واپس خپل سیمو ته لاړل. ادارې لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې د ټولو لوبه کې د ملک او قوم په لاسونو کې څه راغلل. په لانګ مارچ کې ګډون کوونکي خلک خود ګرانۍ، غربت، بیروزګاری، بجلی او ګیس لوډ شیډنګ او امن او امان خراب صورتحال نه تنګ راغلي وو او په مارچ کې ځکه ګډون وکړو چې د پریشانو بیت سم مستقل حل راوزی. خو مارچ په اختتام کې د اولس ته مسلو د حل په ځای د طاهر القادری سیاسي مطالبات قبول کړی شول او د درنې ګټه عام اولس ته نه صرف طاهر القادری ته ورسېدا. ادارې لیکي چې حکومت لانګ مارچ ختمولو لپاره د تشدد په ځای د مذاکراتو لار خپل کړه، کوم چې د خوشحالي وړ خبره ده. خو دې ګام پر راتلونکو کې خطرناک نتایج راوتلې هم شي او هغه داسې چې کدی وی ډلې غوښتنې حکومت نه پوره کوي نو هغوی به لانګ مارچ شروع کړي او په حکومت با خپل د مرزی مطالبات اومنی. اداریا په اخیره کې لیکي چې موجوده انتخابی نظام کې کسه هم خرابي و نو دا قسمه مسلو د حل لپاره پارلمان موجود دی او کسه آئینی یا قانوني مسله وي نو دې لپاره عدالتونه موجود دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکې، رڼې او غیر جانبدار ټول ټاکنو لپاره ضروری ده چې الیکشن کمیشن لا په مکمله توګه د خود مختار ادارې حیثیت ورکړي شي. نو دا شان به ممکن شي چې راتلونکي ټول ټاکنې به په ښه شان وشي. ادارې لیکي چې موجوده چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم په ټاکنه قریبا ټولو ګوندونو د اطمینان او اعتماد اظهار کړی دی. نو چیف الیکشن کمیشنر له هم پکار دي چې راتلونکي ټول ټاکنو انعقاد کې د ټولو ګوندونو اعتماد په ځای وساتي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې اعلی حکومتي چارواکو لا سکیورټي ورکول د حکومت فرض جوړیږي. خو سکیورټي داسې هم نه ده پکار چې له وجې عام اولس ته سختو مشکلاتو ښکار شي. ادارې لیکي چې 13 ورځ د پېښور په ریتی بازار کې شوي یوې دستوري کې د بلدیاتو مشیر ګډون وکړو. په دغه موقع پولیس د سکیورټي له وجې نه صرف خوا او شاټول بازارونه بند کړل، بلکې ریتی محله کې اوسیدونکي بهر د تلو راتلو نه هم منع کړل او تر 2 ګنټو پورې خلک په خپلو کورونو کې بند وساتلی شول. ادارې لیکي چې دکانداران او اولس خوښتنه کوي چې حکومت د قسمه دستوري د ښار دننه کولو نه ډډه وکړي او پولیس اهلکارو له هم پکار ده چې د سکیورټي په نوم د اولس حقونه نه پامال کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورټ کې پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د خیبر ایجنسی په باره کې د وژل شوو کسانو په اړه پلټنې وکړي او ذمهوار کسانو ته د کلکه سزا ورکړي. بل پلو امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي له حالاتو داسې ښکاري چې امریکا په خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ونه باسي. راځي چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو ته غوږ شو.
د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي د جنوري پر 15 نیټه د خیبر ایجنسی په باره کې 48 مړي ومندل سو او د جنوري پر 14 مظاهره چانو په پېښور کې د گورنر د دفتر او پریس کلب مخې ته مظاهره وکړي. اداره لیکي د دې وژل سو خپلوان وویل چې دا کسان د فرنټیر کورپس عسکر چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو برخه دي د دوی پر کورونو د چاپو په دوران کې او یا له هغه وروسته په ډزو ووژل او په دې کې د یوې کورنۍ اوه غړي هم شامل وو. د بخښنې نړیواله اداره لیکي د دوی څېړنې ښیي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول سوو مړي یا خو د هغوی خپلوانو ته سپارل کېږي او یا شاوخوا هر اونۍ له غورځولو وروسته میندل کېږي. دا اداره لیکي د داسې وژنو لړۍ به تر هغه وخت روانه وي تر څو چې د دوی د وژنو په اړه باقاعده پلټنې نه وي سوي او ذمهوارو کسانو ته سزا نه وي ورکړل سوي. اداره زیاتوي حکومت د باړې د مشرانو ځینې غوښتنې منلې دي چې په هغه کې د امنیتي ځواکونو لخوا بې له شه او بد کتلو د توغندیو بمباری بندول، د پوځي عملیاتو په دوران کې وژل سوو ته موضوع ورکول او په باړه کې د وژل سوو په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیسیون جوړول شامل دي. دا اداره لیکي چې په دې لړ کې د حکومت لخوا د موضوع ورکولو ژمنه او د عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان پر سم لور یو ګام دی. د ادارې په لیکنه په داسې پیښو کې پر لاس لرونکو رشتونو مقدمې چلول په تیر وخت کې ډیر کمزوري ریکارډ لري. د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي د دوی د معلوماتو لمخې په قبایلي سیمو کې تر اوسه د امنیتي ځواکونو هیڅ یو پر کار لګیا او یا پخوانی غړي ته په داسې پیښو کې سزا نه ده ورکړل سوې. بل پلو وال سټریټ جرنال لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې تر اوسه له خپلو پوځي قمندانانو ته دا نه دی ویلي چې له افغانستانه د وتلو د اغیز جاج واخلي. ورسپانه لیکي د امریکا او نیټو له قمندانانو څخه په دې اړه پوښتل سوي دي چې څومره عسکر پاتې سي نو څومره ګټه به وي، خو په دې اړه نه دی ورته ویل سوي چې که ټول ووځي نو تاوان به څه وي. ورسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې یو څه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د ورسپانه په لیکنه دا چې تر اوسه په بشپړ توګه د وتلو د اغیز معلومولو په اړه څه نه دی ویل سوي نو داسې ښکاري چې ولسمشر باراک اوباما به تر 9000 پورې د امریکایي عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو سفارش وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د برتانی وزیر اعظم د جمعې پر ورځ د هیواد پارلمان ته ویلي په الجزایر کې د يرغملو مسله ختمه سوې نه ده او حالات اوس هم خطرناک دي. ډیوډ کیمرون زیاته کړه په يرغملو کې د برتانی او الجزایر په شمول د اوو هیوادونو شهریان شامل دي. د يرغملو غوښتنه ده د يرغمل کوونکو غوښتنه ده چې فرانسې په مالی کې د سخت دریځو وسلوال پرست پوځي عملیات وکړي. د فریدا هوټ سیفي رپورټ ته غوښتي.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل په الجزایر کې د يرغمل نیولو بحران لا نه دی ختم، وزنه څرګنده او له خطره ډکه ده.
کیمرون
وایي زمنګ لپاره لومړیتوب د داخلو بریتانویانو مسؤلیت دی. د مړو، د جسدونو، د زخمیانو لیږد او د برمته شوو کسانو خلاصون. کیمرون زیاته کړه الجزایری عسکر لا هم د ترهګرو په سی دی او د لیبیا پولیسو ته نږدې د عین امناس د غازو د تاسیساتو په بي برخې کې د تختول شو کسانو په لټي بوختي. کیمرون ویل په يرغمل شو کسانو کې د بریتانیا او الجزائر په شمول لکتر لګه د وو هیوادونو استازي شامل دي. هغه ویل په دې خوښینه دي چې په الجزائر کې د برمتو د ژغورني د عملیاتو په اړه بریتانیا ته لمخ کې هیڅ راز معلومات نه ورکړی شوی. د فرانسې حکومت هم نن ویل چې دوی د غازو پر تاسیساتو باندې له حمله خبر نه و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر مانوئل والس ویل له هغه دوه فرانسوي برمتشو سره فرانسوي مقامات په تماس کې دي چې د الجزائر په وی دښتې کې د غازو له تاسیساتو څخه وتلی وو. د هغه ځای و چې دوی پکې د افراطي وسلوالو لخوا ساتل کېدل. الجزائری چارواکي وایي چې د برمتشو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د الجزائر دولتي چارواکي وایي تر اوسه 13 تنه ترهګر وژل شوي دي. متحده ایالاتو پرون اویل چی پا روان بحران کی د انسانی تلفاتو پا خاطر اندیخنه لری. د فرانسی ولسمشر فرانسوا اولاند ویل پا الجزائر کی د برمتنیونی بحران او خود چی پا گواندی مالی کی د فرانسی مداخله د توجیه وړ وه. دیر غمل نیون کو غوښتنه دا وه چې فرانسه دی په مالی کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. متحده ایالاتو پرون ویل چې په روان بحران کې د انساني تلفاتو په خاطر اندېښنه لري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل په الجزایر کې د برمتنیونې بحران وښودل چې په ګاونډي مالی کې د فرانسې مداخله د توجیه وړ وه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اوسم د افغانستان کې د کرپشن یا درغلي په اړه یو ریپورت د فارن پالیسی مجلې په اړه باندې مقاله لیکلې چې څنګه په افغانستان کې درغلي د طالبانو د قوت په زیاتولو کې مرسته کړې او اداره ولي بې صلاحیته ده. خو به افغان حکومت خپل یو دریځ لري. هغه څه راځي اسمت ساروان څخه واورو.
د فارن پالیسی خبرونې لیکوال ګری اندرسن ویلي چې د خپل هغې څېړنې له مخې چې په 2004 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د همغه وخت د قماندان جنرال کرل ایکن بیری لپاره د طالبانو په اړه کړې ورته څرګنده شوې چې طالبان له بې واکه کېدو درې کاله وروسته د کرزي د حکومت د بې کفایتۍ او په هغه کې د فساد د ډېروالي له کبله بیرته پیدا شول. لیکوال وایي چې ایکن بیری هم هغه وخت چې د قواو قماندان وو او هم هغه مهال چې په کابل کې د امریکا سفیر وو له دې نظر سره موافق و چې د افغانستان له ولسمشره باید په کلکه وغوښتل شي چې اصلاحات راولي، خو په دې کار کې پاتې راغی چې کرزی په خپل حکومت کې سمې تصفیې ته وهڅوي. د فارن پالیسی لیکوال وایي چې دې ستونزې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ټول اړخونه زیانمن کړي، ځکه چې دا مسأله امنیت، حکومتداري، د قانون حاکمیت او انکشافي چارې اغېزمنوي. خو افغان چارواکي بیا وایي چې ډېر فساد د بهرنیانو له لوري کېږي. د تېر دسمبر په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له فساد سره د مبارزې په نړیواله ورځ په خپل هیواد کې فساد په دوه ډولونو وویشه. یو هغه چې د ده په وینا د افغانستان په دولتي ادارو کې موجود دی، او بل هغه یو چې بهرنیان د چارواکو له خپلوانو سره په قراردادونو کې کوي. د کرزی په وینا د هغه فساد په نسبت چې د افغانستان په کورنیو ادارو کې کیږي د بهرنیانو په قراردادونو کې د فساد اندازه ډیره زیاته ده.
هغه کوشش به حالت نتیجه ورکړي چې هغه لوی عوامل د فساد چې د خاور تر اغلی د خاور سره ورکسي او لرسي. زموت به ایرم چې په 2014 کال کې کله چې موږ د ریاست جمهوریت د بار انتخابات کوو او نوې جمهور رئیس راځي، او هغه وخت به خارجي قواوې د افغانستان څخه وتلي وي، محدود تعداد به پاتې وي. د دوی قراردادونه، د دوی تشکیلات، د دوی ساختارونه چې دلته جوړ کړي وو دا به مخ پر ژدو او ورکېدو سي. دا به د فساد یو ډېر لوی منبعي وشته د خالص امریکایي شي، او دا به د افغانستان په خیر وي.
په همدې حال کې تیرونې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې مشر وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیاردونو ډالر مرسته ورکه شوې، او لا هم دا خطر شته چې دغه هیواد د میلیاردونو ډالر نور مرسته هم ضایع شي. امریکا له 2009 څخه تر اوسه پورې د افغانستان پر بیا رغونه 90 میلیارد ډالر لګولي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له یو بهرني هیواد سره د امریکا تر ټولو زیاته مرسته ده. د امریکا د حکومت سر مفتش جان سوپکو وویل د شو پلانونو او امنیت نشټوالی له کبله له افغانستان سره د امریکا په میلیاردونو ډالر مرسته کېدای شي ضایع شوي وي. د واشنگتن پوسټ رسمانی له مخې د سوبکو له یو تازه راپور سره سم چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو د امریکا متحد ایالاتونو د افغان ملي پولیسو د 2000 موټرونو د ساتنې او ترمیم لپاره 6 میلیونه او 8 لکه ډالر ورکړي، خو اکثره یا یو مخ ویجاړ شوي او یا د استفادې وړ نه دي. هم افغان چارواکي او هم بهرنیان فساد د افغانستان د حکومت د کمزورتیا اصلي علت ګڼي او وایي چې له دې نیمګړتیا څخه د دولت وسلوال مخالفان ګټه اخلي. اکثر افغانان وایي چې د فساد له کبله د نړیوال ټولنې لمرستو هغه سي استفاده نه ده شوی چې په کار وم. په برلین کې د ډیره د شفافیت د نړیوالې څارونکو ډلې په ورستۍ کالنۍ سروې کې افغانستان د فساد له نظره له سومالیا او شمالي کوریا سره د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه بلل شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د افغانستان د پکتیکا ولایت والی محب الله سمیم په وسلوالو مخالفینو ژغ کړی چې د سولې له پروسې سره دی یو ځای سي او له جګړې د لاس واخلي. دا خبره نوموړي د یوسف خیل ولسوالۍ کې ولسیس استازو او پوځي چارواکو ته په یوه غونډه کې کړې. تفصیل به له خوسته د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
یوسف خیل ولسوالۍ ته د پکتیکا ولایت ملکی او پوځي مسؤلینو د سفر په ترڅ کې سیماوالو ته د افغان حکومت د سولې او مصالحې پیغام ورسوه. هغه پراخه غونډه چې د یوسف خیل ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو د خلکو، مشرانو، دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، پوکې ویناوالو د سولې، امن، بیارغونې او نورو ټولنیزو خدمتونو په تړاو خبرې وکړې. د سیمې او شمیر قومي مشرانو د خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د شته ستونزو او ناخوالو عمده لاملونه د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې یاد کړې. دوی زیاته کړه ګاونډي هیوادونه زموږ پلونه، ښوونځي، روغتونونه او سړکونه ورانوي، خو د دوی ولسونه د ژوندانه له هر ډول اسانتیاو څخه برخمن دي.
صلح باید موږ خپله راو ځانو ته، کورو ته، جوماتو ته، کلیو ته، ولسوالۍ ته، قوم ته.
د پکتیکا والی محب الله سمیم د سولې او امن د ټینګښت په اړه خبرې وکړې او د دولت پر وسلوالو مخالفینو یې غږ وکړ چې له وسلوال مخالفت د لاس واخلي او د خپل کور او هیواد په آبادۍ کې د سهیم شي. ښاغلي سمیم وویل د ځایي امنیتي ادارو په هڅو د پکتیکا ولایت په 80% سیمو کې امنیت ډاډمن شوی دی.
له نیکه مرغه د دغه ټیم په مرسته، د دغو ملګرو په مرسته چې له ما سره په پکتیکا کې یو ځای کار کوي، ستاسې په مرسته، ستاسې د بچانو په مرسته،
د یادونې وړ ده د پکتیکا ځایي چارواکي داسې مهال د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خلکو د ملاتړ د خپلولو هڅه کوي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت او د دولت نړیوالو متحدینو په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره هڅې پیل کړي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه چې واوریدل چې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم لرو په دې روانه غړې کې، او څه وخت را رسیدلې دي چې درته وړاندې کړو. راځي چې د بختر ستوري واورو چې تاسو ته بازومت عبید وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د سول نو چاپ شو پښتو کتابونو په اړه معلومات درکړو. بیا به د صابر شاه صافي په خواږه ترنوم د خاطر پریدي سو شیرونه واورو. ورپسې به د یو شاعر او لیکوال سره د هغه په 30 کلنو ادبی او فرهنګي هڅو وغږیږو، او په اخیره کې به د داسې هنرمند جوړې سره خواله ولرو چې د تبلې او باجی سره په میله ځایونو ګرځي او له دغې لارې د ژوند بیړۍ پر مخ بیایي. لومړی مطلب ته راځو. که یو لور ته په ننګرهار کې ځوانانو کتاب لوستلو ته مخه کړي، نو بل لور ته ګڼ شمېر خپرندویه ټولنې هم جوړې شوي چې وخت په وخت نوي کتابونه له چاپه راوباسي. تېره اونۍ هم په ننګرهار کې کتاب خپرندویه ټولنو یو شمېر نوي کتابونه چاپ کړي چې ځینې یې په دې ډول دي: لارورکی، لارویان. دا د استاد محمد اسب بهاند کتاب دی چې مومند خپرندوی ټولنې د زورو ټوکو په شمیر کې په 234 مخونو کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لیکوال په کابل کې د کورنیو جنگونو د سترګو لیدلې حال او دردونکې پیښې د یو سرګوزش په بڼه راټولې کړې دي. اوس دې یوازې یاد پوخ کړم انزم. دا د ځوان شاعر ریاض الله شفق شیری ټولګه ده چې ګرد سره شیرونه یې مور ته ځانګړي شوي دي. په کتاب استاد شیر حسن کمالزی او دوست محمد دوست سریزی لیکلي، او ختیس پرندویه ټولنې په 28 مخونو کې د 1100 ټکو په شمیر کې خپور کړی دی. وتړه مړوند پرو مالونو. دا د جعفر الماس شیری ټولګه ده چې په 155 مخونو کې ختیس پرندویه ټولنې د 1100 ټکو په شمیر کې خپره کړې ده. په کتاب ریم الله ارمانی، نقیب احمد اتل، د نصیر احمد خاد او افتخار احمد سمسور سریزی لیکلی دی. یواز ستا په نوم دا د ځوان شاعر رحیم الله ارمانی شعری ټولګه ده چې ختیځ خپرندویه ټولنې په یو سلواوی مخونو کې د یولسو ټکو په شمیر کې خپره کړې ده. په کتاب دوست محمد دوست سریزه لیکلې ده رواني ناروغي. دا کتاب ډاکټر سیف الله غریبیار لیکلی او ګودر خپرندویه ټولنې په یو سلو یو شپېته مخونو کې د 2000 ټکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب کې د رواني ناروغیو نښې، لاملونه، درملنې او نورې لارې چارې په ګوته شوې دي. موږ به لیونی نه یو. دا د عزت الله ځواب دویمه شعري ټولګه ده چې مازیګر کتاب پلورنځي په 115 مخونو کې د 2000 ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په کتاب استاد حبیب الله رفیع سریزه لیکلي په اوبو کې سیرا. دا په جرمني کې میشته د افغان شاعرې نبیلې وفا د شعرونو ټولګه ده چې په 116 مخونو کې د 2000 ټوکو په شمیر کې مازیګر کتاب پلورنځي خپره کړي. په کتاب زویا بارګامی او عزت الله ځواب سریزي لیکلي دي راش الله اسمه پزړه کېدا. دا د ځوان شاعر جلال امرخیل دویم شعری ټولګه ده چې په 118 مخونو کې د 2000 ټوکو په شمیر کې مازیګر کتاب پلورنځي خپره کړي ده. په کتاب محمد نعیم افغان، عبدالمالک بیکسیار، لطف الله او سید شاه سعود سریزي لیکلي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د صابر شاه ساپی په خواږه ترنم د بخاطر اپریدی سو شیرونه اورو.
زستر گیونی سم د زړه په داغ کې، لیند دورې زمې په خال کګشی، زی خاطر کړم ځانې زیر ګڼما، چه د خندانا خندا نلک دال کگشی، یخ خاطر سر دے بدو خو تستا، یخ خاطر سر دے بدو خو تستا، دا سلک لارد قافلو لاندے،
باختر ستوری گرانو مینوالو. خیل بادشاہ مبتون چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ادبي او فرهنګي فعالیتونو بوخت دی، تر دې دمه یې د پام وړ کارونه ترسره کړي. له ده سره مو د ده په ادبي او فرهنګي فعالیتونو یوې مرکې ته رابولم. مبتون صاحب، که تاسې راته په خپلو فرهنګي او ادبي هڅو باندې لږ رڼا واچوئ چې تاسې کله پیل کړی دی.
په پېښور کې زموږ استاسو په افغان ادبي بهیر کې به چاپیر به و، هغې کې زموږ پروګرامونه به و، د هغې نه وروسته بیا سرحد ادبي ټولنه وه چې شیرشاه ترخوي د هغې دغه بیا لیکوال وه. کله موږ په وطن ته رالو 1900 کالو، نو دلته موږ خپله یوه ټولنه د مومند ادبي بهیر په نوم باندې جوړه کړه. هغه مومند ادبي بهیر بیا د شمشاه ادبي بهیر په نوم باندې بدل شو.
مبتون صاحب، تاسو وویلې چې په 1900 کال کې چې تاسې مومندرې ته راغلې، نو دلته مو ټولنه جوړه کړه. دغه ټولنه تر اوسه پورې فعاله ده؟
ها بالکل، دا اوسه پورې فعاله ده. دا موږ باقاعده ټولنې کو، خلک راځي راله د 15 پورې تنقیدي غونډې کوو، اجلاسونه کوو.
تاسې چې دلته راجمع کېږئ، ادبي غونډې کوئ، کره کتنه کوئ، نقد کوئ، مشاعره کوئ، د دنه علاوه نور څه مو چاپ کړي دي؟
او بله، دا تقریبا چې دغه مجلې دغه رسالو نه علاوه موږ تر 8 پورې کتابونه چاپ کړي دي، چې دا 2 تر مخ وړاندې پراته دي، چې یوه دا تذکیره ده، یوه د ایمل خان بابا دغه څېړنه ده، او نور کتابونه هم د چاپ لاندې دي. اوس او څه چاپ شوي دي، خو تر 100 نه زیات ناچاپ آثار د دې ټولنې سره اوس هم موجود پراته دي.
تاسې هوډ کړی دی چې دا کتابونه به چاپ کړئ؟
انشاءالله، موږ کلک عزم او هوډ لرو چې دا کتابونه به چې په هره دغه معنی کېږي، موږ به دې ته د خپل وینه ورکوو، خو دا به چاپ کوو.
تاسې د ایمل بابا په نوم باندې یوه مجله هم د دغه ټولنې لخوا نه پخوا چاپوله، اوس هم چاپیږي؟
نه، هغه اوس د څه مشکلاتو له وجې نه بنده شوې ده. سره له حکومت او دولت راسره همکاري ونه کړه، سره سره خلکو دغه ونه کړو، څه دمکیان هم راته پیدا شولې، نو د هغې په وجه باندې دې له موږ دستي هم بنده کړې ده.
دا خو هغه فعالیتونه وو چې تاسې د ټولنې د لارې نه ترسره کړي دي. خپله هم په دغه کلن ادبی او فرهنګي ژوند کې س لسترون لري، یعنی خپل کتابونه دي شاعري لیکوالي دي چاپ کړي.
او تر اوسه پورې زما څلور کتابونه چاپ دي، چې یو کرخه بنو معنی شعری ټولګه ده، یو د خیال په لوشي بنو معنی شعری ټولګه ده، یو د هایکوګانو افغانستان کې اولنې کتاب دي چې ما چاپ کړي دي، د زما د زړه پر راز بس په هشي ده، او یو د تذکره ده اوس می چاپ کړي ده، دا څلور چاپ دي. او دغه نور تقریبا دولس پورې به ناچاپ آثار ما سره موجود وي،
یعنی خپل دي لیکلي
بل لنډي کیسې دي، ناول دي، او طنز طنز دي، داسې نور شعرونه دي، دا نظمونه دي، دا ټول پکې موجود دي.
نام خدا تاسو خو ګیره په لمر باندې نه د سپینه کړی، یعنی زیار مې سلې، زحمت مې سلې دي، او سله هم درکړې شوی هم داسې ده.
واجی با سی به هڅه کوو نو به سی به کوشش کوو نو خو نور هم دوه فکر راکې چې دا خدمت کو دي ادب د پاره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پخوا به په کلو او باندو کې سندرغاړي د ډول او سورنی په بدرګه په هر کور او کوڅه ګرځیدل. کبه واده تیر شوی وو، او یا به کوم ماشوم پیدا شوی وو، او یا هم دا چې د واده او خادی ورځې شپې به په کوم کور کې را نږدې شوی وي، نو دا سازنده چې دروازیانې بلل ورتلل او په کور کې به یې ډول او سورنی غږولو. که څه هم اوس په اکثرو کلو کې دا دود نه پالل کیږي، خو دې ته ورته یو نوی دود ضرور پالل کیږي. اوس سندرغاړي د تبلې او باجې سره په میله ځایونو ګرځي، او د موسیقی مینوالو ته د سو شیبو لپاره ساز غږوي. د پښتونخوا چارسده سردریاب هم داسې یو میله ځای دی چې هر ورځ ورته په سلګونه تنه ځوانان د میلې په خاطر ورځي، او په ګرمو کبانو خپله اشتها سړوي. په سردریاب کې هم داسې سندرغاړي هر ورځ د کبانو په هوټلونو د موسیقۍ د غږولو په خاطر له خپلې باجې او تبلې سره یو ځای ګرځي. له همدغسې یوې سندرماړي جوړې سره مو خبرې کړې چې هر ورځ له سهاره تر ماسخوتنه خلکو ته په میله ځایونو کې موسیقي او روی پګړی اورو.
زما خونم تارک دی جی، بس روزانہ راجو مشران وئی چھ کتا باندھی نو کٹ پم باندھی، بس خدا پاک اگا لشل بے مدوری راکی دروازے بچو اگا رزق دے، بس خدا پاک برابر ہے. دل سو کالو مت ساس سر زما ڈیر شو کو زما پلار بخپل اگا گولا تعلیم می کو خو تعلیم کچی کیو ما وس تمام اونس بہ مو تختے مختے م یو بل ما تول نو ابلا می دے سر شوق دے، بس دی پن تون ختم خمیزان پارو کو استاد نے جان اونی کھکر می وتا کی خو دا غیر یاسلی من یاسلی بہ مکول بس رورو اسې خدای پاک بس خکلو دا استاد میونی نو اوسم کامیاب نیو، خو بس خپل ټیم دی بس تیرو پیدا خو دریاب دی دا چانه برابر کړی دی.
ها یعنی شل ډیر شکل خو بکیږي چې
یره ام د قشان مکی پین تو ست خبره جوړی.
خدا دې راته نو ویل شي د کوم کلی چیرته پیدا شوی؟
ز دا 400 نسات علاقه دی، د صدرانو علاقه.
او دلته چې د سردریاب ته خلک میلې تراشي، تاسو بیا ورغواړي ورځي کنه په خپل
ډول دا سي ګرځو خلک روټه موټه چې اوخري کنه، نو دا سي ګرځو را ګرځو بچي چا فن من خوخي بس راتوي راشي استاد کینه نه ته پروګرام راتو کې کینو ته پروګرام ته کینو بس چا خوخي چې څوک ډېر مرا کې لګي مرا کې
تاسو را دبل ملګری هم چې دا جوړای نه سي.
او جی ډېر سره جوړه ده، بچپن مرګره مې
تاسو هم هم دا سي
منګ هم دا سي بس نو وخت نه مې یاد کړی چې تعلیم ما دې نشته ہم داسې لګیا بس
څو کالونه ده
نو د بچپن نه کو جی. ها جی
نو تاسو کولای شئ چې ما ته داسې خپل ټپي ز نغمه وغږوي؟
بدل دینو کی سر ساتی ساتی خور بہو دی دل نائی تا سکو سکی ساد گانو باران پما بریگی دا گل پانو باران پما بریگی دا گل پانو باران موسیقی
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیری کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
د مشال ریڈیو دا